اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم.
او سم په فنسان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه زنوري اسنوري د خبرونکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د هغه امریکایي عسکر محاکمه روانه ده چې تیر کال په کندهار کې د 1400 وګړو پر وژلو اعتراف کړی دی. د افغانستان ملي امنیت پخوانی رئیس وایي که د افغانستان د حکومت سیاسي ډلې په خپلو کې یا له حکومت سره اختلافات لري، د حق نه لري چې د هیواد د سرنوشت په اړه نورو هیوادونو سره خبرې وکړي. د خپرونې دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو، د ګوړې اچار تفریحي پروګرام او کور کلی. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قسیم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
د کندهار په پنجوایي کې د 14 ملکیانو د وژنې د پیښې افغان شهیدانو پرونی او محکمې ته د یادې پیښې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله څرګندوي چې پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزي سفر به د دواړو هیوادونو پر اړیکو مثبت تاثیر وکړي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په کوټه کې د سلطنه چاودیدونکو موادو د نیولو خبر ورکوي. همکړی بشپړو خبرونه ته د هغې پیښې افغان شهیدانو پرون د هغه امریکایي عسکر د محاکمې په جریان کې د سترګو لیدلی حال بیان کړ چې تیر کال 14 ملکي افغانان وژلي وه. رابرټ بیلز د 2012 کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې په دوو کلو کې د 14 ولسي وګړو چې زیاتره ښځې او ماشومان وو د وژلو په جرم اعتراف کړی دی. په واشنگټن کې پوځي محکمه بوس فیصله کوي چې بیلز ته د عمري بند سزا ورکړي او یا هغه له 20 کالو بند تیرولو وروسته وبخشي. وو افغانانو چې څلورې په دغه حمله کې ټپیان سوي او د وشل سوي او ټپیانو درې تنو خپلوانو د محکمې په جریان کې شاهدي ورکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیلمن دی چې پاکستان ته د افغان ولسمشر پلان سوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو سبب سي. د جمهور ریاست لخوا په یوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې بان کی مون او ولسمشر حمید کرزي د دغه سفر په اړه تیر ماښام په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر کرزی هم ویلي چې افغانستان له پاکستان سره د اړیکو د شکېدو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی ده چې ولسمشر کرزی د همدې میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته ولاړ سي. د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندۍ بریدونه او د افغانستان له حکومت سره د سولې په هڅو کې د پاکستان له زړه نه همکاري چې طالبان خبرو ته وهڅوي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ رامنځته کړی دی. په کابل کې د روسیې سفیر وایي په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې نښې نشانې نه تر سترګو کیږي. اندري اویتسیان انټرفاکس خبر اژانس ته ویلي دی فکر نه کوي چې ژر به د سولې کومه موافقه وسي. خو د نوموړي په وینا که خبرې پیل او پر مخ ولاړې سي نو دا به بیا لویه لاسته راوړنه ولري. په کابل کې د روسیې سفیر ویلي په اوس وخت کې به دا پیشبیني کول سخت وي چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان حالات څه ډول وي. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو د سالنګ پر لاره شپږتنه لوړ پوړي وسلوال طالبان ولیدي. د پروان د امنیت قمندانۍ له جرمونو سره د مبارزې مدیر عبدالرحمن رشاد ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان نن سهار پر دې لاره له ځینو نقشو او تخریبي وسایلو سره نیول سوي دي. خو د غزنی یو شمېر اوسېدونکي چې د طالبانو پر وړاندې پاڅون کړی وایي 14 وسلوال طالبان یې وژلي دي. د سید علي خان په نوم د پاڅون کوونکو مشر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
تقریبا سر په 15 بجې باندې د طالبان سره په جنگ کې ځل ښه ولګېدل. د ایران له د غرمې تقریبا په 12 بجو پر جنگ وله نو وقته ځل زخمیان ورل 14 مونې لرلې.
د علي خان په وینا دغه کسان د مقر په ولسوالۍ کې وژل سوي دي. طالبان تر اوسه د پروان او غزنی د پیښو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیره شپه په کوټه کې د عملیاتو په ترڅ کې د بم جوړولو سلطنه مواد له 100 کسانو سره نیولې دي. امنیتي چارواکو ویل د بم جوړولو دغه مواد دغه موادو ته ورته دي چې په مخکینیو دوو بمونو کې چې د روان کال په لومړیو کې په کوټه کې وچاودل او شاوخوا 200 تنه یې وژل کارول سوي وه. ډګروال مقبول شاه ویل دغه عملیات یو ورځ وروسته لاغې ترسره سول چې په کوټه کې دوه کسان چې 15 ټنه پوتاشیم کلوراید په یوې لارې کې لږدول ونیول سول. دغه په وینا دغه کسانو پولیسو ته هغه ګودام ور وښود چې پوتاشیم کلوراید او د بم جوړولو نور مواد له وسلو او مهمات سره پکښې ساتل کېدل. دا نه ده څرګنده چې د بم جوړولو دغه مواد د وسایل په کومې ډلې پورې تړلې دي. کوټه چې د بلوچستان ایالت مرکز دی د طالبانو لخوا حملو او فرقه یي شخړو ځپلې ده. د هند صدر اعظم منموهن سنگ به راتلونکي میاشت په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس د اعلان پرون وروسته لاغې وکړ چې په واشنگټن کې له خپل هندي سیال شیو شنکر مینون سره خبرې وکړې. هغې ویل په پام کې ده چې د اوباما او سنگ ترمنځ خبرې د سپتمبر په 8مه نیټه ترسره سي. پر هند متحد ایالاتو لخوا فشارونه زیات سوي چې له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو په درشل کې د سیمې د ثبات لپاره له پاکستان سره په اړیکو کې کړکیچ کم کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د بهرني چارو وزیر جان کیری په دې وروستۍ کې له نوي ډیلي څخه په کتنو کې د افغانستان پر مسایلو چې هند او پاکستان دواړه پرې د نفوذ د زیاتوالي هڅه کوي خبرې کړې دي. پر سنگ کورنۍ انتقادونه زیات سوي چې هڅه کوي له خپل رقیب پاکستان سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني چارو وزیران به نن په بروکسل کې د مصر د بحران په اړه خبرې وکړي. اروپایي اتحادیې په دې غور کوي چې د مصر د پوز لخوا د لری کړیسي ولسمشر محمد مرسی د پلویانو د ځپلو وروسته له قاهرې سره خپل مرستې کم کړي او کنه. اروپایي اتحادیه د مصر د سوداګرۍ تر ټولو لوی شریک ده او تیر کال یې مصر ته د شاوخوا 15 میلیارد یورو پور او مرستې ژمنه کړې ده. له بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې له خپل امنیتي ټیم سره په غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې آیا مصر ته کلنۍ 1 میلیارد ډالر مرسته بنده کړي او کنه. وینه هلکه متحده ایالاتو د اخوان المسلمین د جک پوری مشر محمد بدی په نیول کېدو انتقاد کړی دی او نوموړی تورن سوی چې شخړې او وژنې لمسولې دي. د سپینې ماڼۍ د ویاند امرستیال جو شارنست تېر ورځ خبر اعلان وویل د بدی نیول کېدل له غشمنې سره په تضاد کې ده چې د مصر پوځ په هیواد کې د پراخې سیاسي پروسې په اړه کړې وه.
د مصر د موقت حکومت وعده کړې وه چې بیرته به په دیموکراتیکه توګه د منتخب ملکي حکومت لپاره د انتقال پروسه ترسره کړي. کوم تاوتریخوالی چې د تېر اونۍ په وروستۍ او د روانې اونۍ په ترڅ کې ترسره کړ له دغې وعدې سره په تضاد کې دي. په یو بل تحول کې د مصر دولتي خبري اژانس ویلي چې د اوسني موقت حکومت پخوانی مرسیال مشر محمد البرادی به د راتلونکي سپتمبر میاشت په 19مه نیټه له خپلې دندې څخه د استعفا له امله محکمې ته وړاندې کړی سي. راپورونه وایي چې نوموړی د اعتماد پر وړاندې د خیانت په قضیه کې محکمه کیږي. او د دې محل وروستۍ خبر هم ده چې د عراق د کردستان سیمه ییز حکومت وایي په ورځني ډول به 3000 کسانو ته اجازه ورکړي چې له سوریه څخه د عراق شمال ته ورواوړي. د عراق د کردستان حکومت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د راپورونو له مخې یوازې په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 1500 کسان چې اکثره کردان دي له سوریه څخه عراق ته کډه سول. عراق ته له سوریه څخه د کډوالو دا تازه لړۍ چې اکثره نه کردان دي وروسته تر هغې پراخه او ګړندۍ سوه چې په سوریه کې د کردي ملیشو او القاعده پورې اړوند سختدریځو وسلوالو ډلو ترمنځ جګړو زور واخیست. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د اټکل له مخې د سوریه د 9 میاشتنۍ جګړې له پیل راهیسې شاوخوا 2 میلیونه کسان له دې هیواد څخه بهر ته کډوال سوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
ازادي رادیو اوري خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په امریکا کې د هغه امریکایي عسكر محاکمه روانه ده چې تیر کال په کندهار کې د 1400 وګړو پر وژلو اعتراف کړی دی. د افغانستان ملي امنیت په خوانی رئیس وایي چې د افغانستان د حکومت سیاسي ډلې په خپلو کې یا له حکومت سره اختلافات لري دا حق نه لري چې د هیواد سرنوشت په اړه له نورو هیوادونو سره خبرې وکړي.
دا چې موږ سیاسي اختلافات لرو هغه خو په هر ملک کې ده او د ملک په سرنوشت باندې ډلو دا اجازه نه لري چې بل دولت سره خبرې وکړي.
په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې خبرارانو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې 15% زیات شوې دي.
موږ د تاوتریخوالو یو درش رقم لرو دا په دوه میاشتې د کال د میلادي کال نه.
بهرنیو هیوادونو ته د ماشومانو د قاچاق د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې یو نوی کمپاین پیل شو.
در قسمت آگاهی مردم و مبارزه علی قاچاق انسان و مهاجرت های غیر قانونی نقش ادارات دولتی والدین اطفال
تغراز د خبرونه په دوهم نیمایی کې 219 پروګرامونه لرو ګوري اچار تفریح پروګرام او کور کله.
مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې د هغې پیښې افغان شاهدانو پرون د هغه امریکایي عسکر د محاکمې په جریان کې د سترګو لیدلی حال بیان کړ چې تیر کال یې شپاړس ملکي یا ولسي خلک په کندهار کې د کندهار په دو کلو کې وژلي وو. رابرټ بیلز د 2012 میلادي کال په مارچ میاشت کې په 200 کلو کې شپاړس ولسي وګړي چې زیاتره ښځې او ماشومانو د وژلو په جرم اعتراف کړی دی. بلز دې لپاره چې ځان له اعدامه وژغوري دا منلی چې دغه شپاړس ملکیان یې په ډزو وژلي دي. رضوان مراد په اړه نور حال د لویدیځو خبري اژانسونو پر استناد په راپور کې وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو پوځ وایي پر سرتیری رابرټ بیلز چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکي وګړو په وژلو اعتراف کړی دی د حکم لپاره د شپږو کسانو یو پوځي قضایي هیئت ټاکلی دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا اټکل کیږي چې د رابرټ بیلز د روانې پوځي محاکمې بهیر بچې واشنگټن ته نږدې په یو پوځي اډه کې ترسره کیږي یوه اونۍ وخت ونیسي. رابرټ بیلز د دې لپاره چې پر ځان د اعدام د حکم مخنیوی وکړي دا منلې چې د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې د قندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ملکیان چې اکثره ښځې او ماشومان ول په ډزو وشلې دي. پوځي څارنوالانو ویلي رابرټ بیلز دا وژنه چې د ویتنام له جګړې وروسته د امریکا د پوځ د یو سرتیري لخوا د ملکیانو د وژلو تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده په یوازې سر کړې ده. د سرتیری بیلز مدافع څارنوال تیره ورځ ویل هغه به د حکم په استماعي غونډه کې استدلال وکړي چې د رواني ناروغۍ او په مغز کې د زخم له امله مؤکل دا ډلیزه وژنه کړې ده. له دې وړاندې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د شپاړسو ملکي افغانانو وژونکي دا سرتیری به د محاکمې د روان بهیر په ترڅ کې د قربانیانو له خپلوانو او د هغه په لاس د یاد ډلیزې وژنې څخه د یو شمېر ژوندي پاتشیو سره هم مخامخ شي. د متحده ایالاتو پوځ نه کسان د قندار له پنجوایي ولسوالۍ څخه امریکا ته وړي چې د رابرټ بیلز لخوا د شپاړسو ملکي افغانانو د وژنې په قضیه کې مخامخ شاهدي وایي. دغه راز د پیښې یو شمېر نور شاهدانو بیا له افغانستان څخه د ویډیو له لارې محکمې ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نوی وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 15% زیات شوی دی. د نوی ادارې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی پرون د دې تاوتریخوالي یو اصلي لامل د خبریالانو په وړاندې د ځینو دولتي چارواکو بې پروایي په ګوته کړه. له بلې خوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت سلاکار جلال نوراني د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی تاییدوي خو وایي چې دوی په وار وار اړوندو ادارو ته په لیکلي بڼه مکتوب استولی ترڅو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې وڅېړي. نور حال یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال مرزي احمد زی په راپور کې.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې له خبریالانو سره ډیر تاوتریخوالی د برحاله دولتي چارواکو له خوا کیږي. د دې ادارې چارواکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو او میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 15% زیات شوی دی. د دې ادارې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی وویل چې چیرې حکومت او په ځانګړې توګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې برخه کې چټک ګامونه پورته نکړي له خبریالانو سره به د تاوتریخوالي کچه نور هم لوړه شي.
ځینې چارواکي په افغانستان کې د رسنیو کار سره ډیر موافق نه دي. دوی کار او دوی آزادانه کار او مستقلانه خبرونه او راپورتاجونه د خپل د ګټو په خاطر نه غني. په دې خاطر هغه قانوني مکلفیتونه چې حکومت ورکړ سوي دي دوی خپل مکلفیتونه تر سره نه کوي. په دې خاطر موږ د تاوتریخوالو یو درش رقم لرو اوس دا په دوه اووه میاشتې د کال د میلادي کال نه.
له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې د 2001 او 2012 کال ترمنځ د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 345 پیښې ثبت شوې دي. په دې پیښو کې 25 خبریالان وژل شوي، 19 ټپیان شوي، 23 تښتول شوي، 46 تنه نیول شوي، 111 تنه وهل شوي او 111 تنه نور خبریالان له بیلابیلو نورو ګواښونو سره مخ شوي دي. یو شمېر خبریالان هم په هیواد کې د خپل برخلیک په اړه ناهیلي دي. دوی وایي چې په ورځنیو مطبوعاتي کارونو کې د معلوماتو ته د لاسرسي په خاطر له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوه تنو خبریالانو په دې اړه خپلې اندېښنې داسې معلومات راکړي.
خو متاسفانه تولیدي خبرو ته کوم ادارې مربوطه ادارې چارواکي نه حاضرېږي. په ډېرې سختۍ اول خو یعنی تقریبا د دوی شمیري پور اونۍ کې وزل تغییر کوي، ته موږ تاسو ټول ته معلومه ده. نو دغه زموږ د خبر پر وړاندې خنډونه راوست.
خبردلان تل په افغانستان کې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ وي. فکر نه کوم که دا ته تاریخواله له خبریالان سره ادامه ولري، په ځانګړي توګه پونجلو به ډیر اغیزه وکړي، ځکه چې هغه په زړه خانه کې نور برسانه کې کار وکړي او د معلوماتو لپاره بهر لاړ شي خپل رپورټ ورکړي.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له کابینې او ملي شورا څخه وغوښتل چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون ژر تر ژره تصویب کړي. د یادولو وړ ده چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون مسوده شاوخوا یو کال وړاندې د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا جوړه او د عدلي وزارت ته واستول شوه. دا چې معلوماتو ته د لاسرسي د قانون مسوده ولې تر اوسه نه ده توشیح شوې او اوس مهال په کوم پړاو کې ده، د اطلاعاتو او کلتور وزارت سلاکار جلال نورانی په دې اړه داسې وایي.
اوس په عدلی وزارت پرلې ده چې دوی وکوسکي لحاظ نه دوی اوربان دی غور کوي، مګر متاسفانه چې د عدلی وزارت قانون لیر دی او د وزارتخانه ځینې قوانین چې دوی سره شته په نوبت د ګوري او سیلی بیا زی د وزیرانو شورا ته او هلته کیږي بیا د پارلمان څخه بیا نافذ کیږي. مونږ خپل کار کړی ده، دا قانون تکمیل کړی ده.
ښاغلی نورانی د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی تایید کړ او وی ویل چې دوی په وار وار اړوندو ادارو ته په لیکلي بڼه مکتوب استولی تر څو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې وڅېړي. په افغانستان کې له 2014 میلادي کال څخه وروسته د بهرنیانو وتلو ځینې اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر خبریالان ویره لري چې له 2014 میلادي کال څخه وروسته به رسنۍ له ګواښونو او محدودیتونو سره مخ شي او په دې توګه به د بیان ازادۍ ته هم زیان ورسیږي. اخوا بیا افغان حکومت تل د خپلو 11 کلونو لاسته راوړنو په سر کې د رسنیو پراخ فعالیت او د بیان ازادۍ یادوي چې په باور یې په دې برخه کې ډیر کار کړی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او سم د کابل چاپی خبرونه ته انکتنه کوو. رحمت الله افغان ته بغښ شو.
کابل چاپیاش میر وس پانو په خپل غنو کې له امریکا سره د امنیتی تړون او په دې اړه د رابلون کې لوی جرګه پاړه لیکنه او تبصره کړي دي. دنیا ورسپانه په خپل لمړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر د ویان امل فیضی له خلیلې کلی خای تراتلونکو دوه میاشتو پورې د امنیتی تړون په خاطر لوی جرګه راو بلل سي. خدمتګار ورسپانه پښتنه کړي د امنیتی تړون نیو مرکشان به اختلافي مسائل حل کړي. ورسپانه لیکي د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتی تړون ځنډیدل خبرې یو ځل بیا د پیلیدو په درشل کې دي او دواړه هیوادونه د امنیتی تړون په مسله کې خپل مرکشان بدل کړي دي. په ورسپانه کې راغلي د مرکشانو بدلیدو خو د چې دواړه هیوادونه د امنیتی تړون لاسلیک کېدو ته ډیر جدي دي او اصلا له پیل هم د کابل او واشنگتن ترمنځ موجوده اختلافونه دومره جدي نه و چې له امله پر امنیتی تړون خبرې وځنډول شوې. سرنویش ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي دا ښکاري چې له هم د افغان دولت او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر سر اختلافي مسائل نه دي حل شوي او د یو لوري په دریس کې هم بدلون نه دی راغلی. دا سر مقاله لیکوال جنو اختلافي مواردو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي افغان دولت له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د سولې او امنیت تضمین وکړي. پر افغانستان د بهرنی حمله پر مهال د امریکا د رزروخانه کړي له افغانستان سره کېدونکو اقتصادي او د غرض د افغان پوز د تجهیز پاړه خپل مرستې ځانګړي کړي. د لیکوال د معلوماتو لمخې افغان دولت په دې برخه کې مشخصه ژمنه غواړي خو امریکا نه غواړي چې ژمنه وکړي. دا سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي افغان دولت ته پکار ده چې لومړی هڅه وکړي رښتینې لوی جرګه راوغواړي، په دې برخه کې د ولس نظر واورېدل سي او پر مثبتو او منفي اړخونو یې باید بحث وسي. په سر مقاله کې راغلي د کېدونکو امنیتی تړون په اړه پریکړه خورا ستونزمنه ده خو په دې برخه کې د ولس او لوی جرګې ښکېلول د ستونزو د کمولو یوازنۍ لاره ده. د ویساورس پاڼې د سر مقاله عنوان ده لوی جرګه د افغان ولس د تصمیم تر ټولو بااعتباره مرجع. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو لمخې د امریکا له لوري دغه خبره د بیلابیلو چارواکو لخوا ډېره تکرارېږي چې د روان مریض کال تر تلې میاشتې پورې باید امونیتي تړون لاسلیک سي، ځکه امریکا نه غواړي پر دې تړون خبرې د افغانستان د امونیتي کمپین برخه وګرځي. د لیکوال په باور افغان لوري ته له شرطونو منلو پرته د تړون لاسلیک کول د خپل هیواد پر برخلیک قمار وهل دي. خای چارواکی دا خمار ته زړه خن نه کړي. د ویسا د سرمقاله د لیکوال پان ځکه خو اوس پر دې مسله په هر صورت د لوی جرګې جوړېدل اړین دي. د سرمقاله په پای کې راغلي که امریکا د افغان لوري شرطونه ومني او که یې ونه مني، خو همدغه لویه جرګه د داسې ملي مسایلو په اړه د افغانانو د ارادې ښکارندویه ده.
ازادي راډیو اوریم. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي که د افغانستان د حکومت مخالف سیاسي ډلې په خپلو کې یا له حکومت سره اختلاف لري دا حق نه لري چې د هیواد د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو له دولتونو سره خبرې وکړي. امرالله صالح چې د منشن په غونډه کې برخه اخیستې وله ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې موجوده ریاستي نظام اغېزمن نه دی او اروپا او پارلماني نظام ته ترجیح ورکوي. روانه اونۍ د منشن په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت د یو شمېر سیاسي ډلو استازو او د ګاونډیو او اروپایي هیوادونو یو شمېر کارپوهانو برخه اخیستې وه چې د افغانستان د امنیتي حالاتو، له طالبانو سره د سولې د پروسې، راتلونکو انتخاباتو او په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلون د څرنګوالي په اړه پکې بحث او خبرې وشوې. د ازادي راډیو خبریال ابوبکر صدیق چې د غونډې ته وتللی و له امرالله صالح سره یې مرکه کړې ده.
صالح صاحب، تاسو وویل چې افغانستان اوس یو په ستراتیجیک بند کې پاتې دی، تاسو دا لږ تشریح کړئ، دا معنا څه ته دی؟
معنا دې ده چې هغه تعریف شوی دښمن چې پخوا طالبان وو او اوس امریکایان غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي او د دوی د ماتېدو خبره په منځ کې نشته، د نظامي له لحاظ دې ته وایي ستراتیجیک بند.
څه فکر کوئ چې د دې نه د خلاصون لاره څه ده؟
د دې خلاصول لاره ډېر ساده ده، باید دوه کار وسی. موږ او تاسو پوهیږو چې طالبانو هغه پټنځایونه ټول په پاکستان کې دي او پاکستان یوازنی ملک دی چې طالبانو ته ملاتړ کوي. اوس پر پاکستان باید فشار واچول سي او دوهم دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم پیاوړي شي تر څو چې طالبان د نظامی فشار لاندې د افغانستان اساسي قانون ومني او د ټاکنې له لارې ځان دپاره په افغانستان سیاست کې یو ځای پیدا کړي، نه دا چې د ټوپک له لارې.
تاسو چې د پاکستان په اړه کوم فکر لرئ چې پاکستان د افغانستان د جنگ یو اساسي اړخ دی او هلته پټنځایونه دي او دا اساسي افغانستان کې د جنگ دوام خبره ده، نو تاسو په دې توانیږئ چې د افغانستان ټول سیاسي کړۍ سره متحد کړئ په یو خلا کې چې هغوی د پاکستان په خلاف ودرېږي، د پاکستان د مداخله
تر څو چې د دشمن تعریف په منځ کې ده؟ موږ ټول د یو دریڅ خبر خمان یو، هغه دا دی چې د افغانستان اساسي قانون باید وساتل شي، دغه دموکراتیک نظام چې دی سره له دې چې نیمګړتیاي پکښې شته د دې نام باید ساتنه وشي. که طالبان غواړي چې د افغانستان په ټولنه او د قدرت په بنسټو کې برخه اخلي، باید توپک په مځکه کښېږدي او له خبرې اترې، دغه زیګزاګ خبرې اترې چې دوی غواړي له قطر له لارې وکړي، یا باید دوی د افغانستان دولت سره خبره وکړي. په دې خاطر چې د پاکستان اوسنۍ ستراتیژي هغه ده چې دوی غواړي دولت سره خبره ونه کړي، افغانستان په ډلو وویشل شي، بیا دوی د هر یو ډلې سره جلا جلا خبره وکړي چې هغه د افغانستان یووالی دپاره او د افغانستان د دولت دپاره نه یوازې چې زموږ په ګټه نه ده، هغه فاجعه هم ده.
په دې ورستیو کې پاکستان کوشش کړی چې پخوانی شمالي ائتلاف د ځینې غړو سره خبرې وکړي، ځان ورنږدې کړي. دې هڅو تاسو په څه نظر ګورئ؟
دا هم شیطانی هڅې دي، د غم په ترشا کوم خاص نیت او ښه نیت نشته. دوی غواړي چې بیا هم د افغانستان په ډلو وویشل شي، هر یو ډلې سره جلا جلا خبرې وکړي. که پاکستان پر اختیام شی هیله لري او شی نیت لري، باید دوی افغانستان دولت سره بنسټیز خبره وکړي. دا ډلې څه معنا؟ موږ ټول د یو خاورې اتباع یو او افغانستان دولت لري. دا چې موږ سیاسي اختلافات لرو هغه خو په هر ملک کې ده، او د ملک په سرنوشت باندې ډلو دا اجازه نه لري چې بل دولت سره خبرې وکړي. او د پاکستان دغه دریز ډیر شیطانی او جاسوسي دریز ده، په دې کې شر نیت نشته.
تاسو په افغانستان کې د قدرت د تمرکز خلاف یې، د دې سره تاسو په افغانستان کې فدرالي سیستم هم نه غواړي، تاسو افغانستان ته څنګه سیستم
غواړي؟ سیاسي ائتلافونو هغه توراچ په کابل کې جوړ شوی ده، دوی یو ګډه پروګرام لري. زه د هغه شورا غړی یم، د دوی د پروګرامونو ملاتړ کوم. زما برخه او ونډه په دغه کانفرنس کې یوازې د امنیتي ستونزو په حقله خبرې کول وو. زما دریز د افغانستان د نظام په حقله چې څه ډول نظام باید موږ ولرو، زه په خپل تعهداتو کې په هغه تعهدات چې زه په هغه لاسلیک کړی یم په هغه اوسم زه ولاړ یم.
هغه څه شی دی؟
هغه فدرالي سیستم نه دی، هغه پارلماني سیستم ده چې افغانستان پرته له دې چې سرغړونه وشي یا خدای ناخواسته د قانون اساسي تخطی وشي، باید له قانوني لارې په قانون کې سه اصلاحات باید موږ راوړو او د افغانستان نظام پارلماني شي. پارلماني په دې معنی چې د رئیس جمهور نه لاندې یو سړی باید وي چې خلکو ته ځواب ورکړي دغه ورځنۍ مسایلو په حق لکه. اوس افغانستان خلک د مستقیم شکل ولسمشر سره لاسلسی نه لري او دا یو ډېر غټه ستونزه ده.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح و چې د منشن په غونډه کې برخه اخیستې وه، د افغانستان د حالاتو په اړه یې نظر څرګنداوه. بهرنیو هیوادونو ته د ماشومانو د قاچاق د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې یو نوی کمپاین پیل شو. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
افغان چارواکي وایي چې د ماشومانو د قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي کمپاین به د کار او ټولنیزو چارو او د کډوالو د راستنولو چارو وزارتونه د یونیسف د ادارې په تخنیکی مرسته د هیواد په سلور ډیر شو ولایتونو کې پیل او درې میاشتې به دوام وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واسل نور محمد وویل چې د هیواد ماشومان او قاچاق او بهر ته د تنکی ځوانان او غیر قانوني مهاجرتونه په یوې ستونزې اوختي او دا کمپاین به وکړي شي چې خلکو ته د دې بشري ناخوالې زیانونه سرګند کړي.
در قسمت آگاهی مردم و مبارزه علی قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیر قانونی نقش ادارات دولت و
د خلکو په پوهولو او د انسان د قاچاق او غیر قانونی مهاجرتونو د مخنیوي په مبارزه کې د دولتي ادارو د ماشومانو کورنۍ دینی عالمان سپینګيري مطبوعات او عدلی او قضایي ورګانونه ډیره ونډه اخیستلی شي. باید په ګډه سره په دې لار کې پراخه مبارزه وشي.
مسؤولین وویل په وروستیو کلونو کې د افغان ماشومانو قاچاق او بهر ته د دوی غیر قانوني مهاجرتونه لبل هر وخت څخه زیات شوي چې لږی مطلوب هیواد ته رسیدلی او ډېرې یا د بهرنیو هیوادونو په زندانونو کې بندیان او یا په لارو دښتو ځنګلونو او دریابونو کې له ډول ډول کړاوونو او حتی له مرګ سره مخ شوي دي. ښاغلی محمد وویل په وروستیو 15 کلونو کې د کار او ټولنیزو او کورنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نړیوالو مؤسسو په مجموع کې د افغان ماشومانو د قاچاق او بهر ته د دوی د غیر قانوني مهاجرتونو 2013 قضیه ثبت کړي دي. راپورونه وایي د قاچاق شوو ماشومانو ډیره لیدل شوي چې یا شاقه کارونه کوي یا په مخدره موادو روږدي شوي او یا ترې د مخالفینو لخوا په وسلوالو نښتو کې کار اخیستل شوی دی. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت مرستیال عبدالسمد حامی وویل په کار د چې د دولت مربوط ارګانونو په خپل پروګرامونو کې د شته ستونزې کمولو ته د نړیوال ټولنې په مرسته عملی پروګرامونه تنظیم کړي. د یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
ما باید سطح آگاهی خود را در مورد وضعیت مهاجرت افغانستان بلند ببریم.
مونږ باید د افغان کډوالو په حق لا د خپل پوهاوی سطح لوړ کړو. په دې برخه کې باید له مرستو څخه سمه ګټه واخیستل شي. د کډوالو د یو ځای کېدو د نوې لړۍ له پروګرام سره باید زیاته مالی مرسته وشي. په دې برخه کې ترتیب شوی پالیسۍ باید له ټولو دولتي ارګانونو او نړیوالو مؤسسو سره هماهنګ شي.
د راپورونو له مخې اوس مهال د نړۍ په 15 هیوادونو کې سباندې 3 میلیون افغان کډوال وسیږي چې ډېره برخه یې په ایران او پاکستان کې دي. مسؤولینو وویل د افغان ماشومانو د قاچاق او بهر ته د دوی د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره د تنظیم شوي عامه پوهاوي له پروګرام سره یونیسف تخنیکي مرسته کوي. دا کمپاین به په ټول هیواد او په تیره په هغو ولایتونو کې پر مخ یوړل شي چې ډېر ماشومان پکې د قاچاق ښکار کیږي. د کمپاین لګښت $3,00,000 وښودل شو چې د ورکړې ژمنه د یونیسف ادارې کړې ده. د مدینی ټولنو چارواکي وای چې نامنی بیکاری او اداري فساد د دې لامل شوی چې تنکی ځوانان هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې بهر ته ووځي. د راپورونو له مخې له 2000 میلادي کال راهیسې د ځینو بهرنیو هیوادونو او په ځانګړې توګه د استرالیا او اندونیزیا په دریابونو کې د مهاجرو یو شمیر کښتۍ چې اکثره پکې افغان تنکي ځوانان ښځې او ماشومان سپاره وو په اوبو کې ډوبې شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د لوګر له مرکز پل عالم څخه یو اوریدونکی لیکي د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د بریا مبارکي ټول کړیدلي او زه اوریدلي ولسته ورکوم. موین جان بشر دوست له میدان وردګو څخه لیکي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه باید د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو